سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو دی ازادي رادیو دغه مخمنې خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وی انقره وضعیت لنګدې ساری او هیلمن دی چې د ترکیه په منځګړیتوب خبري د افغانستان او پاکستان ترمنز تلپاتې شي د تلپاتې ثبات لامل شي. اردوغان دا څرګندونې د شمې پورځ د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې. د طالبانو د حکومت او پاکستاني پلاو د پنجشنبې او جمعې په ورځو استانبول کې خبرې کړي چې بې پایلې پای ته رسیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره د طالبانو او پاکستانی لوري ترمنځ د استانبول پر خبرو بحث کړی دی. عراقچی د افغانستان او پاکستان د ستونزو پر سیاسي حل لارې ټینګار کړی او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې متقی ویلي د دوی پلاوه استانبول ته په ښه نیت تللی و، خو په خبره پاکستاني لوري هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و. پاکستان بیا وایي افغان لوری ګرم دی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړی کمیسون وایي پرون نږدې 12,500 کډوال له پاکستان افغانستان ته اړول شوي دي. د کمیسون له ورځنیو خبرو پاڼو ښکاري چې وروستیو کې هر ورځ زرګونه کسان له پاکستان اخراجیږي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان وکړ چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او اخراج پروسه چټکه شوې ده. د سوریې موقت ولسمشر احمد شرع متحده ایالاتو ته رسیدلی او د دوشنبه پر ورځ له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترګري له تور لیست څخه لري کړی. دا په 1946 کال کې د سوریې تر خپلواکۍ وروسته د متحده ایالاتو ته د غیواد دی ولسمشر لومړی دا ډول سفر دی. او د افغانستان د مویتای یو افغان یو لوبغاړی شاهین خپل ایرانی سیال پوریا ولی تماتا ورکړه. دا لوبه تیر شپه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې ترسره شوه. شاهین د مبارزې له دریو پړاوونو وروسته د لوبسارونکو لخوا بریالی اعلان شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التام لوستلای شئ. سر مطلب مو دا دی چې افغانستان کې د عدلیه او قضایي ارګانو ځینې پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي.
وایي پر افغانستان د طالبانو
په دې اړه تاسو ته ریپورټ لرو چې د پاکستان راستنه شوي کډوال وایي د ژمي پر نږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. امریکا ته د سوریې د موقت ولسمشر احمد شرع او ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د لیدنې په تړاو هم تاسو ته یو ریپورت خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د افغانستان کې د عدلیه او قضایي ارګانو ځینې پخوانۍ خزینه کارکوونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندیزو وروسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل هغه مال چې له دندو راګرځول شوي اند خپلو کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیرانې دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید تر څنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي.
وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو ویس کاله په بېلابېلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم
لغه وقتا مو چه دندی للاس ورکری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکا چه خپل مصارف پری پورکلو مکتولی ده خپلو کورانیو سرپرستانی و دست حالت سرمخیو چه لبیریان خپل ماشوم تر روختو ننشو بیا ولی هر چیری می غوختنم کرده بنا غوختنی زرگو نفرمو نمیده کرد خو هیڅ هیواد نه منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکاري 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یو افغانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي سون به نور هم تیاره سي. دی هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل:
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه مجلس دادم
رس بلی تموم محدودیتونه دیری که ما دیوی ترن والی پو توگه دی طالبانو پرادق پلدن دل لحظه ورکر طول همکاران می بیدن دو شول دیره و بشر شول دیره و گواخر شول دیره دهی واد پری خودو در شول زی وازی دیو قشر خبره کو مگر دل تا طولی خزی اونجونه که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شوی دی چو در طول پخکاره دول بشری جرایم دی.
حتی مکره راپور که ده مرکز وی و میرمنو ده شکایتون و غوښتن و عروان ده طالبان ده حکومت ده عدلی وزارت ویان برکت الله رسولی نظر و لرو و نموری ده راپور ترخباری دو پا ده عرد آزادی را دیو پختنی زباب نکری. خوله دی وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشری حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل:
دا ښځې چې د عدالت او قانون سمبول وي اوس پخپل د بی عدالتۍ قربان شوی دی. د بشری حقونو له نظره دا یو ښکاره ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول ښځې حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو ښځینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 250 ښځینه قاضیانې چې د دې هېواد د قاضیانو 10% جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ور بشو د افغان کډوالو حال به واخلو. له پاکستان افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تېروي. دوی وایي د یخنۍ له امله یې ماشومان ناروغان شوي او دغه شان د مرستو له نشتوالي هم شکایت لري. یو شمېر دوی وایي کار هم نشته او وزګاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوو اونیو کې له پاکستان او ایرانه 1,500 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دوی مخکې ستنو شوو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعا هم کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاري او بیوزلي افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمېر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شویو لنډمهالو کمپونو کې سخت ژوند تېروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې اوبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي. نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوي افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زیات خدا غدر ورسې هیڅ شی هم نشته، د حکومت راشن روپۍ چې خلکو خوړل اوس د مېدا کارونه نشته ده او غربت زیات ده او راشن پیسې به هیڅ شی هم نه ورکړي ماجرو ته، ټول ماجرونو هم دغه بدل ده. بس ټلیفون نو کې پر مې مور مې وله کې نور چې نه ستر نه چې ور کوي شومان او نوران لیاوا مسته چې کوم راوخ چې دې دې تبه څه چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېر افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری لستون ذکرېږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمع د یخنیا او د دې په هیڅ سہولت مونږ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه، د کارونو بيخي نشته، مونږ بيخي تنګي او ډیر زیات تنګي ژوند کې.
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوي او کډوالو ته د اسانتیا او برابرولو او ورسره د مرستو کولو ادعاوي هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سندونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه ونیو کې لګونډي هیوادونو نږدې 10,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نږدې 1,500,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستیو 3 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې ل 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي او په همدې موده کې ل 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال لپاره د اپریل تر لومړۍ نیټې ل 10,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د سوریه موقت ولسمشر احمد شاره متحده ایالاتو ته رسیدل او د دوشمې پورز له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره ګوري. د سوریه دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د غیواد ولسمشر احمد شاره د شنبې پورز د یو تاریخي سفر لپاره متحده ایالاتو ته رسیدل. تر دې یو ورځ مخکې واشنگتن هغه د ترګری له تور لیست لري کړ. شاره چې ځواکونه د تیر کال په وروستیو کې د بشار اسد رژیم نسکور کړ، ټاکل شوی د دوشمې پورز په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. دا په 1948 کال کې د سوریه تر خپلواکۍ وروسته متحده ایالاتو ته د غیواد ولسمشر لمړی دا ډول سفر ده. د سوریه موقت مشر د می په میاشت کې منځنی ختیځ ته د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د سفر په جریان کې په ریاد کې د لومړي ځل لپاره له ترامپ سره ولیدل. د سوریه لپاره د امریکا استازي ټام باراک د رواني میاشت په پیل کې ویل هیلمند چې اشاره به د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف کې د شاملېدو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. په سوریه کې یو ډیپلوماټیک سرچینې د فرانسوي خبري اژانس ته ویلي متحد ایالات پلان لري چې د بشري مرستو همغږي کولو او د سوریه او اسرائیل ترمنځ پرمختګونو څارلو لپاره دمشق ته نږدې یو پوځي اډه جوړ کړي. لکه څنګه چې تما کې د امریکا د بارونو چارو وزارت د جمعې پورس احمد شاره د تور لیست خلري کړ. د وزارت ویان ټامي پیګوټو ویل د شره حکومت د ورکو امریکایانو د منډلو او پاتې کیمیاوي وسلو لمنځوړلو لپاره د هلو ځلو په شمول امریکایي غوښتنې ترسره کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند ویل د امریکا له لیست څخه د احمد شره ایستل بعد سیمه ایز امنیت او ثبات او همدارنګه د سوریې په مشرۍ او د سوریې په ملکیت کې یو جامع سیاسي پروسه واڅوي. تمه کیږي شره به د سوریې لپاره چې دغه هیواد د 14 کلنې وحشتناکې کورنۍ جګړې وروسته د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ ننګونو سره مخ دی مالی مرستې وغواړي.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه گاونډیان اړیکې عادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا 8000 بار او تشې لارې د لارې خلاصون تشې بې شماري. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو همکار کوي، خو سوداګر وایي له جغرافیوي پلوه که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سکتور د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار کوي، خو سوداګر وایي له جغرافیوي پلاوه نورې وادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانۍ نشي ډکولی. اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشوه چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو له پایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکي لګښت پرې راځي.
دا به له شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او دروند زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد او یا هغه خوسا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورن کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لورې غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوي نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپله میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندوستان ته څنګه وچو ولنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالیږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې څو سش کال په وخت کې د کال د پاره سلام موږ څنګه کولای شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، دوی اوس موږ موسم پر سر لري، هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم باندې لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش موږ وغوته صادرات کو. دا غته به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بند شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاص کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال غالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخ له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا خپل اقتصادي پلاوی ولېګل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ملګرو ملتونو یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کمواله راغله. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید لکمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې لدی کابل هم اندېښنه خولي چې په دې یواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو د جوړولو کچه لوړه شوه. دا مواد په لابراتوارونو کې د طبي بوټو د کارولو په وسیله جوړیږي، ځکه نو د جوړولو بهیر ساده دی. د پولیسو لپاره مندل ګران دی او تولید هم د اقلیمي بدلونونو پر مال نه زیانمنېږي. راپور همدار زیادونه کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کار کې له بندیز وروسته د کرنیزو ځمکو کچه راکمه شوې. په دې اړه د احمد تکل په تفصیلي راپور کې د افغان کروندګرو پر ژوند د کوکنارو پر کار کې د بندیز عواقب ته کتنه شوې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلی دي. عبدالله چې د اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څه ورپېښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغه سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه، خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بیوزلۍ لپاره اندېښمن دي، بیکاری ده، بیوزلۍ او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلی دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې وروسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاوه. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتاره ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو این او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتاره ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چار برجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختې او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امي ولسوالۍ چار برجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چار برجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخې او ښې ځمکې لري. حتی داسې سیمې هم لري چې ځمکې له تیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوي، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې ځمکې لري. ځمکې یې تیږې نه لري او سمسورې دي، خو یوازینی شی چې دلته یې کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیځ په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخته ځپلې ده، خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیځ په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
ځمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چې څالته اوبه ورونه رسیږي. شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی، چې دا خپله باعث دې سوی چې ځمکې شاړې سي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دوه فصله ځمکې دي. یو فصل به مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېل غنه شاړ و، یعنې دوی به چې نه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډېره وچکالۍ ځپلې ده، اما متاسفانه چې ډېر شیان له بینه تللي او دا باعث دې سوی چې ځمکې شاړې سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډېر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکل د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوي دي. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوي دي، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ول په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا داسیمې دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهیي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمې دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعمالیږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کم اوبو مونږ کولای شو چې ډېر ځمکه آبیاري کړو. سره له دې چې یو بل منفي فکتور دا ده چې د ځمکې د اوبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفي تاثیرات دي، اما ځمکې ورسره شي راځه سوي دي.
د ملګرو ملتونو پر راپور کې همداراز راغلی دی چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور له مخې په 2023 کال کې له دې درکه د کروندګرو عواید 208 میلیون ډالر وو، په داسې حال کې چې سږ کال د دوی عواید